باید شي. دا خبرې وي، مفکورې وي، آسي نظریات وي چې خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې باید یو بل په یو باندې په بل باندې باندې په دمونو باندې په دې شیانو باندې خلک په دغه کاو چې دونه پیسې اخیستلی کېدلې. نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډېره زیاته اندازه باندې باید کار وکولی شي، تر څو پورې خلکو ته که چېرته یو څوک په زیاته اندازه باندې خیر دکه غوښې نشي خوړلی، هغه چرګان غوښې یا دمایي غوښه یا هګۍ نشي مصرفولی، په کلیوالو ساحو کې اوسېږي، نو هغوی هم کېدلی شي، مثال کېدلی شي دوی د هګیو په واسطه، شیدو په واسطه، د کدو، د ګازرو، د مورچو، د پالکو، د خټکي سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم د هغوی لوړ وساتي، هغوی ته په وخت نا وخت دغه سبزیانې ورکولی شي. دوی به نو انشاءالله چې د دې مرضونو نه به دوی په امان کې پاتې کېږي او دوی ته به کوم مشکل نه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. صفای صاحب موږ سره وصل شوی دی. ښه صفای صاحب ته به پته مو اوسو دغه اړیکه ستونزه پیدا کړې ده. ډاکټر صاحب قیزاده تاسو ته بیا هم درګرځم، راځئ په درملنو باندې وغږیږو. د شری درملنه څومره موده وي، څومره وخت کې دغه درملنه سرته رسیږي؟ مهرباني قیزاده صاحب. بله،
د شری ناروغۍ اسان تداوی حکومت د ډېره مهمه برخه چې اول نظافت یا پاکوالی د ماشوم دی، دا ډیره زیاته مهمه ده. او دویمه برخه د تداوی حکومت په دغه شری په ناروغۍ کې زیاتره تقویتي، ځکه دلته تداوی چې دوه برخې لري، یوه عارضي ده. عارضي په دې معنا چې کتب لري د طبي شربت ورکا، که خارق لري د ضد خارق شرب د دوا ورکول کېږي، او بلې هم تقویتي ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي. تقویتي کې چې به غذاګانې دي، میوجات دي، او همدارنګه د تقویې شربتونه دي. خو که چیرې دغه شری په حاد حالت کې وي، یعنی حاده صفه کې وي، نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبه چون زیاته وي، دې ته موږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکوو، او ورسره خارق چون دې سره موجود وي، دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارق چې هغه ته موږ انټي هسټامیک وایو دا ورکوو. خو د دې سره په پاکي کچیرې ثانوي انتان مداخله کړې وي، ثانوي انتان په دې معنا کې دی چې دغه ماشوم چې نه بغل شوی، ځکه اکثرا چې افغانستان کې اوس پاتې هیواد دی، دلته د ثانوي انتاناتو خطر ډېر زیات دی چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کېږي، ټوخی ورسره پیدا کېږي، پرنجې پیدا کېږي، نو دا د ثانوي انتاناتو نښه ده. نو دغه نښې سره چې دی سنمیږي، موږ باید دې ته انټي بیوټیک هم ورکړو، یعنی هغه دواګانې ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي. د دې لپاره چې په دغه د شری په ناروغۍ کې زیاتره د ویټامین اے دغه مقدار کمیږي، او بلې خوا زیاتره دغه ویټامین اے چې کوم دی په معافیت کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه د شری په ناروغیو کې ډېر زیات ضرور دی چې دا ورکړو. هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغیو مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې دی شمیر چې دی راکوزي یا ټټي، نو په دې خاطر موږ ویټامین اے ورکوو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخله تر دولسو میاشتو پورې دي، یعنې د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې، هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد ډوز ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کته دي، هغه ته 50,000 یونټه ورکول کیږي په واحد ډوز. او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي، هغه ته معمولا چې ما 2,000,000 یونټه مونږ چې ماشومان ته دغه ویټامین اے ورکو. او د دې سره خوا کې چې کوم دی، مونږ باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو. عارضي ورسره خوا کې وقایوي برخه ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو، چې وقایوي برخه کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي، د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي، ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي. چې بد بختانه زمونږ په جامعې کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي، هغه بېسواده نه خو څه ګیله، هغه باسواده چې هم دي، هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو، ځکه عامه پوهاوی نشته، نو نه مخ وینځي، نه خوله وینځي، او نه سر ځان وینځي، نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري. دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاتېږي. نو دغه د مخ وینځل، د ځان وینځل، د خولې وینځل، او هغې ته ښه غذا ورکول، دا هم د تداوی یو جز دی، او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک اوساتو، تر څو مونږ وکولی شو د دې ګلوګری وکړو او همدارنګ د وخامت څخه چې دی مخنیوی وکړو. بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې موږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینه وقایه کړو. ماشوم باید تجرید کړو. تجرید په دې معنا چې یوازې یو جدا کوټه کې یا جدا چې نور ماشومان ورسره ډېر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر به دی په خپله هغه برخه د تداوی ده. خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډېر زیات مهم دی. حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زموږ ماشوم وشري اخته شي باید دا واکسین شي. ځکه چې کله شری باندې اخته شو هغه په دغه میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټیباډي جوړه شو د خوشو نه دا په ټول عمر لپاره بیا نه نیسي. اما ډیره مهمه وقایه ده. وقایه لپاره چې داسې نومیږي چې دغه ماشوم او افغانستان کې خو بېخي ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځایونو کې چې کلي دي هلته یو ډېرې غلطې مفکورې موجودې دي د واکسین په ارتباط باندې. هغه غلطې مفکورې دا دي چې اکثر خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین چې کوم دی دا ماشومان اقین کوي. یعنی دا معنا چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کولی و بیا بچی نه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده. موږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه یوازې دا چې د شری واکسین کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینونه چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو. دغه واکسین باید اکثرا په چې کله ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین دی ورته تدبیر په نه میاشتو کې او بیا وروسته دویم ډوز په 14 میاشتو کې کیږي. دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده. د دې دلته ځینې دغه د وقایې په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغۍ باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغۍ اخته کیږي نو ځینې میندې ورسره په تماس کې پاتې کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پاتې کیږي. دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید موږ دا هم وقایه کړو ځکه په تماس پیدا شوی دی. د دې نه مخکې چې دغه ماس تیرا وخیږي یا مرض تیرا شي باید دننه هغه محو شي. دې ته باید موږ ایمیون ګلوبولین زیاتره چې موږ دغه ماشومان ته تطبیق کړو. نو په دې سره صورت سره واکسین پوزرات سره او د ایمیون ګلوبولین په تطبیق سره موږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو. دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده.
ډیره زیاته مننه ژوند اوسه صفای صاحب تاسو ته بیا هم خرغلا سم په خبرونه کې راځي د واکسینونو په تړاو وغږیږو. وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلوده د واکسینو په تړاو باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندلی دی. آیا خلک غواړي د شیر یا د تورته نور د سری ناروغیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولی چې له دغه سری ناروغۍ څخه د وقایه وکړي؟
د واکسیناسیون په برخه کې باید ووایو داسې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو مرته اشاره وکړه د هر مرض په مهار او هغې په تداوی او په درملنه کې او د هغې د شرایط په مخنیوي کې یوازینی شی چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولې واکسین دی او دویمې وقایه ده. چې خپله دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولی شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې په هغه لرې پرتو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهاني صحي سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحي ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډېر داسې لرې پرتې سیمې لرو چې د هغې لارې سابلوبور دي او صحي کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیونو په برخه کې داسې ټیمونه هم نشته چې هلته ولاړ شي او واکسین تطبیق کړي. او په دویمه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنی عمده او حیاتي رول د هغې فامیل او یا هم د هغې کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي. نه تنها د شیری میزل یا د چیچک واکسین بلکې د تور جوړي واکسین تو غزن وو واکسین د ریفال جو او باز د سمو واکسین نه چې ضرور دی او ماشوم ته تبابت په توصيه کړی دا په خپل مراحل او وخت تطبیق شي. ولې متاسفانه هغه په خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مقتول د اکثر امراضو کچه هم لوړ دی او هغه کورنۍ او هم دغه ماشوم د دې غزه بو دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید وایو دا چې د دې سره سړي خلک زمونږ په هیواد کې جګړه وه. دغه جګړې له کبله زمونږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لري پاتې شوي دي او ځینې هم په هوا او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي او یا هم کچې په سړي کې مینه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي. دا غږی ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار ووسی او یا هم دغه عامه جمعیتونو په برخه کې اووسی کولای چې خپل منتسم او دغه منطقې د اوسیدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسی. نو زه ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل به زموږ په هېواد کې دغه ورځو ګراف کتل شي. یو څه چې د یادولو وړ ده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم ورته اشاره وکړه دا چې خپل شعر یې چک وروسته ډېر ارازو اراز ورکولی شي او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي د هغې جملې څخه لکه څنګه چې عصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادولي وکړه چې په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیاسما باندې یا هم په سینوبهل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه ماشومان چې هغه خوارځواک کېدي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي یا هم هیموګلوبین د یاد وینې سویا ټیټ ووسي مافیت ټیټ ووسي اکثره د ماشومان د مخ خواته ورلی شي او د ماشومان ډېر اکسپایر کېږي او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي ووسي طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپل ماشومانو په تبال کې مسؤلیت ادا کړی ووسي او واکسینونه په خپل وخت کې کړي ووسي که دغه ساحه د شیدې چک په برخه کې انډیمیک هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي ځکه دوی واکسین نه کړی دي بدن مخکې دا غینه دي سره عادت شوی دی او یو انټي باډي تولید شوی دی چې نه پریږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ ذره د سواد نه لري پاتې دي او زمنن عام پوهاوی ډېر ضعیفه دی او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي نو هغه ا ماشومان اتبه د دې امراض خارکیږي د دې غربت او دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې تر رسیدګي او کچې په پلنه تو توسینو کې وي سي مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي اندازه لري چې ماشوم مختلف کېږي او ځنن یو څه ډېر مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېر لوړ دی او ماشوم ډېر یو قوي تبه ورکوي په همدې صورت کې خپل طبي تمنګ یو د بخار خاص یو مثال ورکولای شو لکه څنګه چې د بخار اور په سټیریږي مایات کمیږي باندې د من په اندازه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طبي درجه لوړه په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایات ډېر ښکته راځي چې په قوي ډول باندې کورونې باید په اني ډول باندې باید د دې ماشوم ته په هغه مایات ډېر زیات ورکړي لکه په خي وبه چای شودي شروع که شپږ مشته نه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا فرینی سوپو هغه خېخه زګان چې هغه مونږ ویلی شو چې شودې دي مستی دي وریجی دي البته شوله وریجی کېله ده حبيبي دغه شان کول شي ا دې خپل ماشومان ته ورکیو هغه ویتامینونه او هغه
یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیر ناروغي لپاره رجی البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامي دلی شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیو سي ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیو شي چې هغه ختم د شیر د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه او یا فساده د مرض په مهار کې وی قایر ولري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر صاحبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرز په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسلمان باندې باندې د زینې وقایه وکړي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خواته نه ځي او شدت د مرز هم نه ډیریږي. لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبيعي موادو ځای ونیسي لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دغه ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونو چې په بازار کې راغلي دي دغه ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبيعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په مایناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپل ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده د هغې ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي ځکه که چېرته د وجود مایات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم خوښیار ووسینو مایا ډېر ورته ورکوي لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړل چې په خي وبو چای شو دي شروع دا البته د شپږ میاشتې نه ماشوم پورې د شپږ میاشتې نه لور بیا کولای شي چې حلوا او فیدینی سوپ او غیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې هغه عمر د شپږ میاشتې نه ډېر دي، یوازنی چې په میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد د ستونزو طرف ته وړي، نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورته نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه غوښه ده، که هغه دال دی او که هغه مکروني دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي، نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي. ورځ پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو، لکه څنګه چې عموم ویل، شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خواړه چې په کور کې پخېږي، ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي تر څو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره اوسي د تبې مقابل کې او د دې وایرس په مقابل کې او په ځینو کې د دې بدن هم تنبیه وشي هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي اوسي. نو په هغه صورت کې بیا خپله د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې بیا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید وایو چې خپله واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرزونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته ناغېړي ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي تر څو سالم او د دغه مرزونو څخه خلاص ټولنه ولري.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. صفه صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلی احمدي صاحب ته، احمدي صاحب د شیرې ناروغۍ په تړاو موږ تاسو که ټولنیزو ستونزو باندې وغږېږو، دغه ستونزې بیا شته که نشته؟ ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساس دي هغه ماشوم چې شیرې نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي، دته ورته ځینې نور مسایل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمد صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته زموږ مریضان راوړلی کېږي. بعضې کورنۍ بیا د خپل سری طبابت پکې شروع کړی وي چې هغوی بیا خپلو ماشومانو ته یا هغه مور سې ماشومې سې دغه نیولی وي، دا سرخکان یا همدې شیرې نیولی وي، مور ته وایي چې ته به مثال ښه خوراک بنه کړې، بیا هغې باندې غوړي بند کړي، په هغې باندې هګۍ بندې کړې، په مور باندې پریزونه لګولي، ورته مریضې ماشومې په مور باندې ورته دا شیزه ورته وضع کړې وي. بله دا داسې مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه مینځي، داسې تر څو ښه سوی نه وي، په دې باندې دا مرض سختېږي، دا به مینځي نه، نو هغه په هغه حالت کې پاتې کېږي، هغه نور پسې سختېږي، هغې حالت حتی مرګ ته رسېږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغوی د لرې پرتو ولایتونو نه راوړي وو، لرې پرتو سیمو نه راوړي وو، مرکز صحت تپل ته دغه جو ته، نو هغې به دا و چې هغې کې یو علت به همدا و چې مور ته به ویلې کېده چې ته به ښه خوراک نه وي، تر څو چې مور ښه خوراک نه کړي نو هغې کې به شیدې له کومه کېږي، تر څو چې ماشوم ته دا شیدې ور نه کړي نو ماشوم به څنګه ښه شي. په خپله دا شیدې د مور شیدې د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري، نو همدا شکل باندې که موږ وګورو نور داسې پریزونه ورته ورکولی کېږي چې دا مثال تا لپاره ښه نه دي، یا ملا درته دم کړي دي، ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري، یا هغوی ته نو دغه شیونه چې دي، یا د کورنۍ کې د خواښې خسر له خوا ده دوی ته دا ویلی کېږي دغه د ماشوم مور ته، یا ورته ویلی کېږي چې د ماشوم به ته به دا شیونه نه ورکوي، او دا په خپل سر باندې دغه ښه خوراکونه ټول په منې کړي اوسېږي، د هغې حفظ الذهن نه مراد کېږي، نو هغه څه دا په غضب باندې ککل کېږي او نور هغه مرګ ته رسېږي. نو دا حالتونه موږ په خپلو سترګو وینو روز عالم، موږ دا مریضان راوړل کېږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو، هاته په هغه ته ویل کېږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض ده، نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي، هغه کې هغه اسهالات رامنځته شوي وو، هغه کې ماشوم ډېره زیاته لوړه تبه درلوده چې په هغه کې بیا دا حالت چې دا جټکه تکلیف ورته پیدا کړی، یعنی په هغه باندې به لکه د سی یو حالت په پیراته په عامه شومان وبني. نو دغه حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملا دلته وینو، دلته دا موږ لیدلی شو.
ډیره زیاته مننه ژوندوسی ډاکټر صاحب قازاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسره به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب مهرمانی په خیر راغله خبرونه دې
ډیر مننه کوم خوشی خور سلامونه تاسو ته د ترانو صاحبان ته باندې زابلای د زابلای غندا خبرې کوم
مهرمانی زابلای صاحب
مننه کوم د ترانو صاحبان نن د پښتنې د داسې نن په سارینا روغی تر فکر کوم تاسو ډیر هر خبرې کوي نو سارینا روغی په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کلن وینم تاسو سرګوتیږي یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصه په حیواني مریقه نو هغه هم تر دې حده زنانه لیدل کیږي نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لڅوږي کېدای شي آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیوانات روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده بل پښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سین دق تبرکولوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو خپلو پوښتنو ته چې کړي دي په ځواب پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قضاده پوښتنې ماتمنه اورېدلې دي چې په دې ورسره کوي ویلې زموږ د اورېدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص به په خزو کې وي واکسین شته علاج شته ولې په دغه وسوسه وخت کې پیدا کیږي مهرباني.
داسته چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شو د او یا غوخه که څوګي شو د خوري او یا غوخه کې یاد هغه پالنه کوي او یا لبنیات استعمالي دغه چغم دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجودی بنان د اشخاص پر افتکیږي خصوصا هغه خلک چې په لری پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار د نن دي او د حیوانات سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې دي خو خاصاب دي هغه د زمنګ وزارت زراعت دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي چې ساروی خرڅيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا د کوم مرز لري کنه لري چې کوم مرز نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیوانات او هغه غوخه سره خامې غوخه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شونه هم انتقال کیږي او همدارنګ د دې د مستونه د کوچونه د ټول نه انتقال صورت لسی او د دې نه علاوه هغه الته کوم کورته کوم ځینې کې چې د خلک د سرویس ساتي هغه سره په تماس کې وسیږي غوال شي اکثرا منډي خوندې دی ویل زیات تر چې خځي هغه په دې خاطر باندې زیات تر پیښته کیږي چې دوی ګوره دا مرته جوړي هغه به شار بي شودر لوشي د اشپزې سره تماس کوي نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس دي د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اختکیږي بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډیره زیاته مهمه خبره ده دا چې کوم ځکه دا حیواني مورقه په چا کې ولید راشو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم ځکه چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر پاغي باندې معاینه شي ترڅو کچیر دا چې موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي ترڅو هغه منبع د منځل شي او کچیر یو شخص پرې تبین به پاغي صورت کې د دې خپل تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفته یا دوه سل یو ورځې دوام کوي چې په هغه کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم په خپل ریفامپین دی او ډاکسیکلین دی چې د دوه سل یو ورځې لپاره او یا د شپږ هفته لپاره ورکول کیږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویم برخه ته چرایو چې هغه د توبرکولوز برخه وا د توبرکولوز په برخه کې د توبرکولوز په برخه کې زیات مهمه خبره ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه دا سي ډیره زیات او صفات دي چې کله مونږ د توبرکولوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکولوز یې نه راپورت نه نفرت کوي کرکه دي نه کوي او لري دي نه تختی او حتی که یو بل لري خپلوان خبر شي نو دا پلان کې کوته مزي چې حالت غلطه توبرکولوز دي چې تاسو توبرکولوز نه دي هغه ته یو نواب احساس د کمپری پیدا کیږي د مریض حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کیږي چې د ژور خپګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو کچيري یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته وو، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثران عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی د خپل حفظ د خپل ځان د وقایه کوي، نه وقایه په دې معنی خدا دا چې دا باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتل شي. او بدبختانه چې موږ مسلمان نانیو او په مسلمانۍ کې چې د شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخیو کې پنجېو کې هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په آزاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کیناست هغه نور وخړدي کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل د میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي، چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم د نورو ډاکټر صاحب هم په تمه دي. مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې تبرکل او بخیل به ته د غشیر ناروغ بیرته راګرځېدل شي کله چې وقایه وي شي، تدابیر مو شي، واکسین مو شي؟
په یو منطقه کې واکسین شوی و شي او دوباره سهان د مکشوی و شي، نو تبابت اجازه ورکړي چې هغه مشکوان ته چې د شیر یا چیچک باسي پوهه دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که ساحه اندېمي کې شوی ووسي، که چېرته واکسین تطبیق شوی ووسي هیڅ ډول تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ ډول خطر د دې ماشوم لپاره نشته چې دا په شیر یا په چیچک باندې واقع شي. او صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادولو وړ ده چې هغه ماشومان چې د شیر دغه دوره تیره کړې ووسي هغه دوباره بیا نه مساب کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندېمیکه شي او یا شیر په دې منطقه کې شرایط وکړي، نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تېره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیرې باندې نه مساب کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ، اشاره یې ورته وکړه، زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، عامه زینتونه جوړ شي، د دولت سکتور نه سی سکتور نه موختنه هم ده چې خپل دغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډیر کې او هغه لري پروتو سیمو ته خدمات لري، او یا هم سی مراکز لري ته پاتې شوی دي. او په دغه امراض کې هغه ارقام هم لوړ تللې په هغه منطقو کې، نو باید هر تاجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل ځمه چې ډیره مهمه خبره ده، دا چې موږ خوځواکۍ ته د خبره د مرزونو مور ویل شو، ډیر هغه ماشومان چې دغه مافیت ضعیف ووسی، خوارځواکي ووسی، وزن کم ووسی او هیموګلوبین کم ووسی، ډیر وخت دغه ماشومان ډیر زر دغه امراض او دغه ویروسونو ښکار کېدلی شي. چې بل غوښتنه مو هم ده چې باید په پرتو سیمو کې چې هغه خوارځواکي ماشومان چې غیر غذایي توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه ویروسو په مقابل کې دوی تنبیه کېدلی شي او مافیت پورته تللی شي، نو باید دغه غذایي توکي او دا خواړه ورته مهیا کړي تر څو زموږ
ډېر زیاته مننه ژوندی سي. احمد سي پورسوي کې ستاسو نظر مخلوط څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شیری ناروغي په ډېر جدیت سره او په ډېر لږ کم وخت کې تداوي وشي؟ مننه.
د نظافت مراعات کولای شي، دوی اندازه کې چې یو څوک په شیری ناروغي باندې اخته کیږي هغه د جدا وساتلی شي، د نورو ماشومانو سره یو ځای نه سمدوی هغه ماشومان هغوی سره د یو ځای خواړه نه ورته ورکوي، د هغې په خوراک چې کوم کاشوغه چې موږ شی استفاده ورته کېږي هغه د دوی ته نه استفاده کېږي. او بله خبر دا ده چې د دې لپاره د قوي غذاګانې کومې غذاګانې چې هغې کې موږ ویلی چې هغې کې پروټینونه موجود دي، هغې کې ښې غذاګانې دي، هر څومره ښه خواړه چې د دنیا اوسېږي هغه ورته ورکولی شي، پریزونه دي نه پې کوي په دغو باندې. او درېیمه خبر دا ده چې دې ماشومانو ته د دوی د کورنۍ کې که سابه لري که هر څه لري هغه نه هیڅ دریغ نه ته کوي هغه ورته ورکي او دا د واکسینونو ده هیڅ دوره کې د خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسینه کوي نه واکسین دی په خپل وخت نه ورکي نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي.
ډیر زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته به درون اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله نارغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده د داخله نارغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله نارغ ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته تر بیا چې تاسو درنه حضور تذکرې کوم پلی اعلان سپارم خو وخت
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا سنسرا کولای نشم دوتا پاد مینه